دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې 12 په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبري سات کې زپامیر ساحل او ملیحه میرزاده درته هر کله وایو. په دې خبري سات کې د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونو سره سره شنن یو تبصرې هم در خبرو. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه وایاند ملیحه میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. پښتون تحفظ موومنت د شمالي وزیرستان د پیخیزت په کوټه کې پر لته ځولې دي. د افغانستان په مرکز کابل کې نن سهار موټر بم چاودنه شوي او سعودي پاچا په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د هېوادونو په چارو کې د ایران د مداخلې مخه ونیسي. تفصیل: د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو د شمالي وزیرستان خړ کمر پیخې پلټنو او د گرفتارو کسانو خوشي کولو په مقصد په کوټه کې احتجاجي ناسته پیل کړې. دا ناسته بیګه د خبریالانو مرکز مخې ته پیل شوه چې پکې د عوامي نشګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړي او پلویان هم ګډون لري. یو پرلتوال ثنا الله کاکړ مشال ویډیو ته ویل د علي وزیر محسن داوډ او ملا بهرام په ګډون د ټولو کسانو خوشي کولو غوښتنه کوي.
دا ځوانان چې دی را غواړي چې د دې واقعې دی پلټنه وسی او دا غواړي چې نالي وزیر او محسن داوړ دا د زر تر زر خوشی کړل سي، ملا بهرام دا د خوشی کړل سي او نور چې څو کسان غورس په بنو کې نیول سي وي دي نو دا د زر تر زر ریا کړل سي.
په این وخت کې پرون د غورځنګړو او پلویانو په اروپایي هیوادونو ډنمارک برتانیا کې مظاهره کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په سینټ کې د قومي یووالي او پیوستون د ځانګړي کمیټې له غړو سره لیدلي. د سینټ د کمیټې غړي ستارې ایاز بیګه مشال ریډیو ته ویل د پښتین خبرې واورېدې او هڅه کوي چې د شمالي وزیرستان خړ کمر پر امنیتي پوستې تر مرګ جوړولو وروسته د غورځنګ او حکومت ترمنځ د درېمګړي رول ولوبوي. د کمیټې مشر محمد علي صاحب پرون پر ټویټر لیکلي چې د مقصد لپاره یو رابطه کمیټې جوړوي. هلته د غورځنګ یو مشر سنا اجاز وايي په پیښور کې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړي او منظور پښتین د سینټ له کمیټې څخه غوښتنه وکړه چې د خړ کمر پیخې په اړه به طرف پلټنه وکړي.
دا علي وزیر رهایی څو پورې حقیقي نه داغه علاج او داغه تدویانه او داغه رهایی بیا د علي وزیر او د محسن داوړ خلاف چې څونه اف آی آر درچوي دي د دې دوران کې هغه بوګس اف آی آر ختمول خلکو هم رهایی یو غوښتنه ټول نه مهمه چې داغه دار چې د سینټ چې کمرکان دي داغه باندې مشتمل یو کمیټه جوړ شي چې دا پلټنه وشي د دې واقعې.
پین وخت کې د عوامي نشګون یو مشر سردار حسین بابک پروند خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې یو تحریک جمع کړی چې پکې د ډزو په پیښه پاړه د بحث غوښتنه شوې. د مې پښپګويشته مپاغه پیښه کې 14 کسان وژل شوي او سلويخ جوبل شول. ورزنګ او پوس پر یو بل د تاوتریخوالي او ډزو پیلولو تورونه پوري کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د عدلیه د شغورنی او تحریک ویلولو اعلان کړی. نواز شریف له کوټ لکپت جیل نه پرون په بیان کې د سینیئر ججانو خلاف د قضیو پیلول پر عدلیه حمله بللې. د مې په 10مه د کوټ لکپت جیل مخې ته د ګوند ویاندې مریم اورنګزیب رسنو ته ویل چې په عدالتونو دغه شان حمله د خپلو رایو د تپلو لپاره کیږي خو دوی به مخه نیسي. اخوا د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار فردوس عاشقوان رسنو ته ویل چې له داسې تحریکونو دوی نه ډاریږي او په ملک د هر چا احتساب یو شان روان دي. د پاکستان رسنۍ وایي د ولسمشر عارف علوي په امر د سپریم کورټ سینیئر جج قاضي فایزي سا او د سند های کورټ جج خان اخا خلاف وستري عدالتي شورا کې د شتمنیو یا اساسو پټولو په تور قضیه جمع شوې دي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د می په 1/3 د پلازمینه کابل په یکتوت سیمه کې موټر بم چاودنه شوه. د وزارت وایي نصرت رحیمی مشال ریډیو ته ویل چاودنه سهار 8:30 بجې هغه مهال شو چې د بارنو ځواکونو یو کاروان لسیمه تیر ده. دی وایي په پیښه کې 4 کسان وژل شوي او 3 جوړل دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو یو ویان رسنو ته ویلي چې په چاودنه کې 4 امریکایي سرتیري برسیرن ټپیان دي. اني شاهدان وایي چاودنه دومره زورور و چې غږی لری واوریدل شو. د حمله ذمہواری چا نه د منلې. پرونوم په کابل کې د پوزي اکیډمۍ مخې ته ځانمرګي برید شو چې پکې شپږ کسان وژل شو او شپږ ټپیانو. وسلوالې ډلې اسلامي دولت د هغه برید ذمہواری منلې. د روس په پلازمینه ماسکو کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په خبرو کې پرمختګ شوی خو نه دي توانېدلې چې پر اوربند موافقه وکړي. په ماسکو کې په 4 شنبه او 5 شنبه د افغانستان په 3 کلنه جګړه بین الافغاني خبرې وشوې. په پرونی ګډه اعلامیه کې راغلي چې د اوربند پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړي کولو او د ښځو پر حقونو مثبتې خبرې شوې دي. د طالب مرکز چپلاوي ویان سهیل شاهین ویلي چې ځینې مسلې نور بحث ته اړتیا لري. سعودي پاچا سلمان په مکه ښار کې د عربي هیوادونو بیړنۍ سرمشریزې پرانیست غونډې ته په وینا کې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو هیوادونو په چارو کې د ایراني رژیم د مداخلې مخنیوي لپاره ټولې لارې چارې وکاروي. نوموړي پرون په تهران د نړیوالو سیمه ییزو ترهګرو ډلو د ساتلو او د نړیوالو اوبو ترانسپورټي لارو ګواښلو تورونه پورې کړل. د خلیج همکارۍ سازمان سرمشریزه پرون پیل شوه خو نن تر سهار وختي روانه وه. دا غونډه پر داسې مهال کېږي چې په وروستو کې د ایران او امریکا او عربي ملګرو ترمنځ اړیکې خورا ترینګلې شوي دي. تهران پر ځان لګېدلي تورونه تل رد کړي. هلته عراقي ولسمشر برهم صالح په سیمه کې د ترینګلتیا کمولو په مقصد د واشنگټن او تهران ترمنځ د درېمګړي رول لوبولو وړاندیز کړی. په عین وخت کې ریاض نن د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان او آیسي سرمشریزې کوربه هم دی چې ورته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون ګڼ مشران ورغلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي ایران روانه میاشت په نړیوال بازار کې د تیلو بیو زیاتولو لپاره د تیلو په ټانکرو برید وکړ. دا خبره پامپیو پرون اروپا ته تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وکړه. تر دې مخکې پرون د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل چې راتلونکې اونۍ به د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل کې شواهد وړاندې کړي چې وبخښي د بریدونو تر شا د ایران لاس دی. وروسته پامپیو هم د بولټن خبره تایید کړه. تهران د امریکا له تورونو نه انکار کوي. تهران دغه تورونه د خندې وړ بللي او په واشنگټن یې په سیمه کې د خراب ارادو لرلو تور پورې کړی دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه او د موسم حال له احمد الله ناورو.
د پیښور د صرافه بازار تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 149 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 103 روپۍ او 104 روپۍ. یو ایرو 122 روپۍ 40 پیسې او 103 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 80 پیسې او 9 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 8 روپۍ 80 پیسې او 8 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 خو کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 43 خو کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات نه شو کم نه کم 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه ویشت کیلو هرتز اوري. پښتون ژغورنې غورځنګ بیګا په کوټه کې پرلت وهلې دی. د پېښور ناسته هم روانه ده.
وزیرستان په واک کې آزاد پارلماني کمیشن دی.
د سینټیو کمیټې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتین سره خبرې کړې دي. پاکستانی رسنۍ وایي ولسمشر سترې عدلي شورا ته د سپریم کورټ او سند های کورټ دوه قاضیانو پر ضد د قاضیو پیلولو ویلي. د مومندو د حلیمځای اوسیدونکي وایي د څښلو او کرنې لپاره اوبه نه لري.
قاضی کل نواد دی خو د سره غونډه شو چانده شو مولانو منو شو بیغل نه په دې علاقو کې دوه ډیر ډیر تکلیف دی.
د جنوبي وزیرستان د شک توي اوسیدونکي په سیمه کې بیخ بنا یا انفراستراکچر غواړي. په خبرونه کې د تمباکو ضد نړیوالې ورځې په مناسبت او د نشو استعمال په اړه باندې هم ځانګړي رپورټونه لرو. شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. پښتون ژغورنې غورځنګ بیګا په کوټه کې پرلت پیل کړی او غوښتنه یې کړې چې حکومت د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د مې پر شپږویشتمه د تاوتریخوالي او مرګ ژوبلې په اړه آزاد پارلماني کمیشن جوړ کړي او په مظاهرو کې نیولي کسان دې خوشي کړي. ملیحې امیرزاده د کوټې پرلت په اړه رپورټ جوړ کړی چې د مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
دا په کوټه کې د پښتون تحفظ موومنت یا پی ټی ایم د بیگانه احتجاجي ناستې ګډونوال دي. د کوټه پریس کلب مخې ته په پیل شوي احتجاجي ناسته کې د عوامي نشه ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي ګڼو کارکوونکو هم ګډون کړي. پر لتوالو د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د مئی پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې د پلټنو لپاره د یو آزاد پارلماني کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. د عوامي نشګون د کوټې مرستيال مشر سناولا کاکړ مشال ریډیو ته ویل چې په عدم تشدد یقین لري خو د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره په احتجاج لاس پورې کړی دی.
یو پیسفل مومنت دی چې هغه خپل حقوق غوښتنه کوي، هغه د خپل میسنګ پرسن چې هغه دی عدالت ته پیښ کوي، هغه د خپل د لینډ ماینز چې بالکل قانوني مطالبه ده، آئینی مطالبه ده چې دا دی لری کړل سي. نو د دې په پاداش کې ابل ورځ په شمالي وزیرستان کې یو کیسه وسو چې هلته د پاکستان د قومي اسمبلی دوه امنې دي، هغه درنې ته روان و، پر هغه باندې اټیک وسو، حمله وسوه، په هغه کې خلک شهیدان سو. دلته د ځوانان چې دي د خپل د حقوق غوښتونکي دي، په سوله ییزه مبارزه باندې یقین لري، پر عدم تشدد یقین لري.
په پلت کې د صوبې له نورو برخو نه هم ځوانان ورهون شوي دي. د موسی خیلو د پی ټی ایم یو غړي عبدالجبار غوري وویل چې د شمالي وزیرستان د پیښې پلټنه دی وشي او د علي وزیر محسن داوډ او ملا بهرام په ګډون د غورزنګ نیول شوي ټول غړي دې خوشي شي.
منظور پښتون خالد ایوه ناره کړی چې موږ ته سړک راکو، مروډ راکو، ایو بجلی راکو، شی راکو، مراکو، خو موږ ته خالد امن راکو، موږ ته خالد ژوند راکو. دوی سره پنځور په ثبوت هم دوی سره نسته. دوی وایي چې دا د جنټان اداره لا د خاد لا د موسی جنټان دي، لیکن تر نن پورې یو سړی دا ثبوت نه کوي پیش چې دوی اپلانی پیسې اخلي، اپلانی دوی ایجنټان دي. نو دا رنګ دا جبر زبردستی را روانه ده په پاچا کې، لکه مخکې تحصیل دلی پاټا څنګه زلدر په دار کړه. نو دا رنګ بیا دوی یې چې پاټا بالکل کلیر مکلموس، نو بلس بیا لکه خو له دې خلص اصلي پیدا شو چې پتاس باندې برید وکړو.
د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ادارې ISPR د مئی پر شپږویشتمه په بیان کې ویلي چې د علي وزیر او محسن داوډ په مشرتابه کې د پی ټی ایم یو شمیر خلکو د پاکستان د پوز پر یو چیک پوسټ باندې برید کړو چې پکې پنځه پوزیان ټپیان شوي او په جوابي ډزو کې درې ولسی وګړي وژل شوي. او پښتون تحفظ موومنټ د خړ کمر د پیښې لپاره د پاکستان پوسټ تورنوي او وایي په پیښه کې دیارلس کسان وژل شوي او سلویښت ژوبل دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په سینټ کې د قومي یووالي او پوستون کمیټې له غړو سره لیدلې دي او ورته ویلي دي چې پارلماني کمیټې دې د مې پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د تاوتریخوالي او مرګ ژوبلې پلټنې وکړي. د غورځنګ یو مشر وایي دوی په وزیرستان کې د چارو واک ولسی انتظامیه ته د سپارلو غوښتنه هم کړې. د سینټ د کمیټې مشر وایي غواړي د حکومت او غورځنګ ترمنځ د خبرو لپاره رابطه کمیټې جوړ کړي. شاهین بنیرې تفصیل راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه کړې ده چې د پارلمان یو کمیټې دی د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې پلټنې وکړي او ذمہوارو کسانو ته د قانون د لاندې سزا ورکړل شي. پوز دې په سیمه کې واک سیول انتظامی ته وسپاري او په سمدستي توګه دې ګرزبندیز لری کړل شي. دا غوښتنې د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په اسلام آباد کې د قومي یووالي لپاره د سینټ یوې کمیټې ته وړاندې کړې دي. پر دغه غاړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د غورځنګ یوې مشرې سنا اعجاز وویل
مطالبه چې دي د سینټ د کمیټې ته وړاندې کړې شوې دي، هغه کې یو خدای د علي وزیر رهایی څو پورې حقیقي نه داغه علاج او داغه دوايان او داغه رهایی، بیا د علي وزیر او د محسن داوډ خلاف چې څونه اف آی آر درج شوې دي د دې دوران کې هغه بوګس اف آی آر ختمول چې کوم خلک د سره علي وزیر سره گرفتار شوې دي او چې کوم روستو بیا گرفتار شوی دی د دې پرلت ترتلو د پاره هغه خلکو هم رهایی یو غوښتنه ټول نه مهمه چې دا غدار چې دا سنټ چې کمرکان دی دا غي باندې مشتمل یو کمیټي فکت فاینډینګ کمیټي جوړ شي چې دا پلتنه وشي د دې حقایق او د دې واقعې
د قومي یو ول لپاره د سنټ د کمیټې مشر بیرستر محمد علي سیف پرون په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د حکومت او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ د خبرو اترو پر مخ وړلو لپاره به یو رابطه کمیټي جوړي. د کمیټې یوې غړې سینیټر ستاره ایاز بیګا مشال لیډو ته وویل چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي او د پوره کولو لپاره هڅه کوي.
هغه راغلی او د هغې خپل هغه ګریوینسز او دا چې دا په مینځ کې دا افسوسناک یو واقع وشوه دا ټولې خبرې ځکه زموږ او د دې خو دا خبرې روانې دي د کافي وخت نه. بیا د هغې خپل یو څو مطالبې وې حکومت سره اوس خبرې کوو پی لګیا یو جینوین خبرې وې. زموږ کوشش دا دی د کمیټې چې موږ د دې ترمنځ هغه چې کومه سزا ده د یو بل باندې نه اعتبار هغه چې ختم شي او غواړو چې دا شی چې دی پر امن طریقې سره او سیاسي طریقې سره حل شي. نن ډېر ښه میټینګ وشو، ډېر فرینډلی انداز کې او ډېر ښه طریقې سره ټول سینیټران هم راغلي وو.
د یادونه وردا چې د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د مرګ جوبلې نورستو د پښتون ژغورنی غورزنګ د سوري لاندې د شمالي وزیرستان په ګډون د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهره ترسره شوې دي.
د شاهین بوډری او رپورت موریده عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خړ کمر پیښې پاړه د باس لپاره یو تحریک دایر کړی دی. دا تحریک د ګوند یو مشر سردار حسین بابک پرون داخل کړ. هلته پښتون ژغورنې غورځنګ بیګا هم په پیښور کې خپل احتجاجي ناستې ته دوام ورکړ او وایي چې تر اختر وروسته په شمالي وزیرستان کې هم پرلت وهي. غلام غوث له پیښوره.
په صوبایي اسمبلی کې د یاد ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي د دې مقصد په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د دغه پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه بحث کول دي.
په دې کې موږ دا غوښتنه کړې چې دا 14 کسان شهیدان شو، دا خو پرمن احتجاج به خلک کوي، مظاهره به خلک کوي، او د ریاست مثال خو د موري په کار دی چې ریاست خپل باشندگان یا شهریان سینې سره ولګي، په هغه باندې ګولۍ ونه وري، بیا حکومت چې کوم رنگ ورکي یو دا تاثر ورکي چې ګنې خدای مکه دا پښتانه چې دی بغاوت کړی دی، یا خدای مکه دی د فوج دشمنان دي، او یا خدای مکه دی د ریاست دشمنان دي. دا ډیره نامناسبه خبره ده، دا ډیره افسوسناکه خبره ده، او نه ده پکار. بیا د هغې نه پس وګوره گرفتاری روانې دي.
سردار حسین بابک وایي مخالف سیاسي ګوندونه د دغه پیښې وروستو د صوبایي او وفاقي حکومت د رویې نه مطمئن نه دي، او د ستونزو حل کولو په ځای حکومت توجن بیانونه ورکوي. بلې خواته په پېښور حیات آباد کې د پښتون تحفظ مومنټ د فعالانو احتجاجي ناسته دوام لري، او بیګا د شپې د شمالي وزیرستان نه د پرلته راغلي سید الله نومي د پی ټی ایم یو فعال وویل چې د میرانشاه پرلت د مقامی مشرانو او مقامی سرکار لخوا د ننواتی د رسم مطابق د اختر پوری زندول شوی دی. سید الله وای د اختر رستو به په میرانشاه کې بیا پرلت پیلوي. د پښتون تحفظ مومنټ پالان وایي د قومي اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داور د خوشی کېدلو او د خړ کمر د پیښې په لړ کې د هغوی د نورو غوښتنو تر پوره کېدلو پورې به په پېښور کې د هغوی د احتجاجي ناسته دوام لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتون ژغورنی غورځنګ ملاتړو پرون مازیګر په ډنمارک او برتانیې کې د شمالي وزیرستان د ډزو پیښې ضد مظاهره وکړه. دوی بیګا مشال راډیو ته ویل خپل غږ نړیوالو ټولنو او سازمانونو ته رسول غواړي، او په راتلونکي کې د اروپا پر کچ د لاریون پلان لري. دا مظاهرې تر هغې وروسته پیل شوې چې د مې پر 26 په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر له پوستې سره د ډزو په پیښه کې 14 کسان ووژل شول او 40 ژوبل شول. پوځ او پښتون ژغورنی غورځنګ پر یو بل د دې مرګ ژوبلې تورونه پورې کړي. شاهین بنیره تفصیل لري.
د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د امنیتي ځواکونو په ډزو د پښتون ژغورنی غورځنګ د مظاهره چانو د مرګ جوبلې پر ضد په لندن او کوپنهاګن کې احتجاجي مظاهره او لاریونونه ترسره شوې دي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډنمارک په کوپنهاګن کې د پښتون ژغورنی غورځنګ یو مخکخ نقیب خان وویل چې دوی د دې مظاهرو د لارې خپل آواز د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو او حکومتي ادارو ته رسول غواړي. نوموړي زیاته کړه
موږ په ډنمارک په پلازما کوپنهاګن کې راجمتویو، تقریبا یو 200 کسان راجمتویو. د ډنمارک د مختلف شهرو څخه خلک راغلي دي. د دې لارون مقصد دغه دی چې کم د پښتنو د تاریخ دویمه بابر زور توایمه چې کم خړ کمر کې کوم واقع وسوه
په پیرس کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي او د پښتون ژغورنی غورځنګ یو فعال فضل الرحمن افریدی وایي دوی د احتجاجي مظاهرو سره سره خپل غوښتنې په لیکلې بڼه هم د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د ادارو سره شریکوي چې داسې خپل اواز نور هم قوي کړل شي. په اروپا او امریکا کې د غورځنګ د هلو ځلو په اړه نوموړي بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
پی ٹی ایم کینیڈا آلریڈی هغه یو مظاهره کړی ده په ډنمارک کې، او په لندن کې مظاهری، په هالینڈ کې آلریڈی یو مظاهره شوې ده. او په پیلا جون باندې په جرمنی کې او فرانس کې او مظاهره بکیږي. پیلا جولای باندې زمونږ ډیر غټ پروټیسټ روان دی په جنیوا کې. پاره کې به مونږ مطلب دوه ورځې پروټیسټ هم کوو او هغه نه علاوه یو غټ لانګ مارچ به د یورپ د انګلینډ نه به شروع کیږي بلجیم په ترو فرانس باندې او جنیوا ته به ځو. یو غټ د ګاډو کاروان به وي او بیا باغزه کې خپل احتجاج ریکارډ کوو.
د یادونه وردا چې پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان کې په پوځي عملیاتو تر هغه بریدونو کې پښتنو ته د رسیدلو ځاني او مالی تاوانونو د پوره کولو سیمه کې د امنیت په ځای کولو او بشري حقوقو نه د سرغړونو د پلټنو غوښتنه کوي. بلخوا د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي د دوی غوښتنې قانوني بولي خو په طریقه کار اعتراضونه کوي او د غورځنګ د یو شمیر فعالانو پر ضد مقدمه هم جوړی کړی دی.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
په پاکستان کې یو پوځي عدالت دوه پخوانی لوړپوړو افسرانو او یو لسی وګړي ته د جاسوسۍ په تور د بند سزا ورولې ده. دا خبره د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې کړې او نور تفصیل یې نه دی ورکړی. د پاکستان پوځ ویلي دي چې دوه پخوانی لوړپوړو افسرانو او یو لسی وګړي ته د جاسوسۍ په تور سزاګانې ورولې دي. د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر د مې 13 پر ماخوستن په یو بیان کې ویلي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پوځي عدالت تر کاروایي وروسته د سزاګانو منظوري ورکړي. په بیان کې راغلي چې پوځي کاروایي له پوځي او د رسمي رازونو ساتنې له قوانینو سره سم په جلا جلا قضیو کې سرته رسیدلې. د پوځ بیان وایي عدالت پخوانی جنرال جاوید اقبال ته د 44 کلونو د بند او پخوانی بریګیډیر راجا رضوان ته د مرګ سزا اورولې. بیان وایي عدالت یو ولسی وګړي ډاکټر وسیم اکرم چې د حساسې ادارې کارکونکی وو ته هم د مرګ سزا اورولې. بیان د دې ادارې نوم نه دی یاد کړی خو په پاکستان کې استخباراتي امنیتي او دفاعي ادارو ته اکثر د حساسو ادارو نوم کارول کیږي. د ایس پی آر بیان زیاتوي چې تورن کسانو له بهرنیو استخباراتي ادارو سره د پټو معلوماتو په شریکولو د پاکستان ملي امنیت زیان مناوه. پوځ نور تفصیل نه دی ورکړی او دای هم نه دی ویلي چې تورنو پوځي افسرانو په کومو کلونو کې دا کار کړی و، چا ته یو څه ډول معلومات یې افشا کړي ول، او دا چې دا قضیه د هغوی د دندې پر مهال پیل شوې دي او که وروسته. همداراز د تورنو کسانو د دریځ په اړه هم معلومات نه دي خپاره شوي. د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د 2019 زیږیز کال د فبروري پر 22 په راولپنډي کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د یادو کسانو د نیولو خبر تایید کړی و او زیاته کړی و چې درې واړه په جلا جلا قضیو کې نیول شوي ول. د پاکستان پوځ خپل اداروي قوانین او عدالتونه لري او د کورټ مارشل یا پوځي عدالتي کاروایی تر تړلو ورونو شاته ترسره کیږي. پر هر تورن چې جرم زبات شي نو یوازې د پوځي قوانینو اجازه په صورت کې د خپل سزا ضد غوښتنلیک دایرول شي. د پاکستان پوځ وایي د ادارې دننه د احتساب نظام خورا سخت دی.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستانی رسنۍ وایي سپریم جډیشل کونسل د سپریم کورټ د قاضي فایز عیسا او سند های کورټ د یو جج پر ضد قضیه پیلولو فیصله کړې ده او په دې ترڅ کې د جون پر 14 اوریدنه کوي. قاضي فایز عیسا ولسمشر ته په یو لیک کې ویلي دي او شکایت کړی دی چې د دې ډول اقداماتو په اړه رسنیو کې خبرونه د هغه د شخصیت وژنې معنا لري. د وکیلانو ټولنې ویلي چې د فایز عیسا ضد باید مقدمه جوړه نشي. پاکستانی رسنۍ وایي د هغه هیواد ستر عدلي شورا یعنی سپریم جوډیشل کونسل د مې پر 13 د سپریم کورټ قاضي فایز عیسا او د سند های کورټ قاضي خان آغا ته نوټیسونه ورکړي دي چې پر ضد یې دایر شوې قضیه وڅېړي. ستر عدلي شورا په پاکستان کې د ججانو د کړه وړه ارزونه او له دندو څخه د هغوی ګوښه کولو سپارښتنه کولی شي. ډان ورسپانه وایي شورا د جون پر 14 د دواړو قاضیانو د مقدمو اورېدنه کوي. دا تر هغې وروسته ده چې د مې پر 9 د پاکستان ډان او د نیوز ورسپانو په تړون یو شمیر رسنیو خبر ورکړ چې قاضي فایز عیسا ولسمشر عارف علوی ته یو لیک استولی چې پکې ورته شکایت کړی دی چې په رسنیو کې د هغه پر وړاندې د قضیې خبرونه یې د شخصیت وژنې معنی لري او په دې توګه د منصفانه مقدمې بهیر اغیزمنوي. د قاضي عیسا د لیک یو نقل پر ټولنیزو رسنیو هم خپور شوی چې مشال راډیو یې په خپلواکه توګه د کروالي تصدیق نشي کولی. خو تر دې یوه ورځ مخکې رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت په غوښتنه ولسمشر عارف علوی سترې عدلي شورا ته د سپریم کورټ، لاهور های کورټ او سندھ های کورټ د درو قاضیانو په اړه د پلټنو ویلي. پر درو واړو قاضیانو تور پورې شوی چې له هیواده بهر نه اعلان کړي شتمنۍ لري. رسنیو په رپورټونو کې د لاهور های کورټ د قاضي نوم نه دی ورکړی. موږ د قانوني چارو له وفاقي وزیر فاروق نسیم سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د نیوز ورځپاڼې د قانون او انصاف وزارت د یو چارواکي له خولې تایید کړي چې ولسمشر د قاضیانو ضد عدلي شورا ته د پلټنو ویلي. د پاکستان د آئین له 209 ماده سره سم ولسمشر دا حق لري چې سترې عدلي شورا یعنی سپریم جوډیشل کونسل ته د یو قاضي په اړه د پلټنو امر وکړي. د سپریم کورټ پر و پاڼه لیکل شوی چې له دې د فیصله سم ستر عدلي شورا فیصله کوي او بیا ولسمشر خبروي. د سپریم کورټ پر و پاڼه په متن کې راغلي چې د های کورټ او سپریم کورټ قاضیان له 209 ماده پرته په بل هیڅ لار له دندو نشي ګوښه کېدای. د پاکستان سما نیوز ټلویزیون خبر ورکړی چې د سند د وکیلانو ټولنې د قاضي فایز عیسا پر ضد د قضیې جوړولو د پریکړې غندنه کړې. د ټولنې د مې پر 13 تر یوې غونډې وروسته په پریکړه لیک کې ویلي چې عیسا د سپریم کورټ له مخلص او ښه کردار لرونکو قاضیانو څخه یو دی او دا ډول قضیې د عدلي خپلواکي او د قانون واکمنۍ کمزوري کوي. ډان ورځپاڼې ته د پاکستان د سپریم کورټ وکیلانو ټولنې د مشر مرستیال سید امجد شاه ویلي باید د قاضي فایز عیسا پر ضد د دې اقدام مخالفت وشي. د ولسمشر دفتر هم د قاضیانو پر ضد د پلټنو موضوع په ډاګه کړې نه ده او سترې عدلي شورا هم د دې رپورټ تر جوړولو پورې رسمي بیان نو ورکړی. فایز عیسا د پاکستان سپریم کورټ له مهمو قاضیانو څخه یو دی چې د ډان ورځپاڼې په وینا د زیاتې کاري مودې او تجربې لرلو له کبله د وسنی مشر قاضي آصف سعید کوسا د دندې تر پای وروسته د سپریم کورټ مشر قاضي جوړېدای شي. عیسا د فبروري پر 6 په یوه فیصله کې د پاکستان پر دفاع وزارت او امنیتي ځواکونو غږ کړی و چې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په 2018 زیږیز کال کې د راولپنډی او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې د تحریک لبیک پاکستان د پلویانو احتجاجي ناستې پر مهال په سیاسي فعالیت کې د برخې په اخیستو د خپلې دندې له لوړې سرغړونه کړې وه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د سپریم کورټ او سندھ های کورټ ججانو پر ضد د حکومتي قضیو مخنیوي لپاره د عدلیه ژغورنې تحریک پیلولو اعلان کړی خو حکومت ویلی دی چې د احتساب عمل د ټولو لپاره یو دی او هیڅ تحریک یې مخه نشي نیولی. سراج زهیر له اسلام آباد.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلی د سینئر ججانو پر ضد د حکومتي ریفرنسونو په شکل کې پادلی د حمله تیاری رواني دي. خو دوی به چرته هم اجازه ورنکړي او د دې عمل پر ضد د عدلي د بچ کولو تحریک پیلوي. د نواز شریف دا بیان له هغه وروسته مخې ته راغلی چې د سپریم کورټ د سینئر جج قاضي فایز عیسا او د سندھ های کورټ جج کې هغه پر ضد په سپریم جوډیشل کونسل کې حکومتي ریفرنسونه جمع کړی شوی چې پکې په دوی تور لګولې شوی چې شتمنۍ یا اساسي پټی کړي او د دې پر ضد د آرټیکل 209 تر لاندې کاروایی وکړي شي. د مې په 13 د کوټ لکپت جیل مخې ته له رسنیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنګزیب اویل په عدالتونو دارنګ حمله یوازې د خپل رای مسلط کولو لپاره کیږي خو مسلم لیگ نون به یې مخه نیسي. دا وی هغه ججان چې د انصاف خبره کوي، هغه ججان چې د انصاف او په اصولو فیصله کوي، هغه دوی ته یعنی حکومت ته منظور او قبول نه دي. او د پاکستان ولس او مسلم لیگ نون د تل لپاره په محاذونو جنگيږي او دا جنگ به همداسي روان وي
او یې جنگ اسی طرح جاری رہے گی.
د پاکستان مسلم لیگ نون په جواب کې د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو لپاره صلاحکار فردوس شکوان په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د یو تپوس په جواب کې وویل دوی د یو تحریک نه هم نه یریږي او په نوي پاکستان کې د احتساب عمل روان دی او هیڅ یو تن له قانون بالا نه دی. دا وی د ریفرنس په حوالہ نو ګور احتساب خو کا اغا سیاست دان وی او کا ستاسو میډیا وی او کا عدلیه وی یا بیوروکریټس وی او یا کا بل کوم اداره وی چرته چې هم د ضابطه اخلاقو سرغړونه کیږي نو د احتساب په غیره کې به راضی او د احتساب قانون د ټولو لپاره یو شان دی او په دې کې هیڅ فرق نشته چې څوک په یو هم اداره کې دی نو د هغه پر ضد ریفرنس نشي کېدی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دا وقت سپریم کورٹ سینئر جج دے دا نوموڑی پر ضد دا حکومت لخوا پر سپریم جوڈیشل کونسل کی دا جمع کړل شوی ریفرنس اور ایدن بعد دا راتلون کی میاشت جون پر سوار لسم کی گی. سیراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اور دن کو پی خبر کے دو لسنی میں اور کابل کے دا گرمی دو لس بجے شوی ملیحہ امیرزادہ دا خبرون لنڈی سنان دکھئی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ خړو پلویانو د شمالي وزیرستان خړ کمر پیخې پلټنو او گرفتارو کسانو خوشي کولو په مقصد په کوټه کې احتجاجي ناسته پیل کړې. دا ناسته بېګا د خبریالانو مرکز مخې ته پیل شوه چې پکې د عوامي نشګوند او پښتون فامیلی عوامي پارټۍ غړي او پلویانو ګډون لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په سنټ کې د قومي یووالي او پیوستون د ځانګړي کمیټې له غړو سره لیدلې دي. د سنټ د کمیټې غړي ستاره ایاز بېګا مشال ریډیو ته وویل د پښتین خبرې واورېدې او هڅه کوي چې د شمالي وزیرستان خړ کمر په امنیتي پوستې ترمل جوبلی روسه د غورځنګ حکومت ترمنځ درېمګړی رول اولوبوي. د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سینئر ججانو خلاف د قضیو د پیلېدو ضد د عدلیې د ژغورنې او تحریک پیلولو اعلان کړی. نواز شریف له کوټ لکپه جیل نه پرون په بیان کې د سینئر ججانو خلاف قضیو پیلولو پر عدلیې حمله بللې. حکومت وایي له داسې تحریکونو نه یریږي او په ملک کې یو شان د ټولو احتساب روان دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مئی په 1 د پلازمینه کابل په سیمه کې موټر بم چاودنه شوې. د وزارت ویان نصرت رحیمی مشال ریډیو ته ویل چاودنه سره 9 بجې هغه وخت وشو چې د بارنو ځواکونه او کاروان له سیمې تېرېده. دی وایي په پیښه کې 3 کسان وژل شوي او 3 ژوبل دي. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. د روس په مرکز ماسکو کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی خو په اوربند موافقه وکړه. په ماسکو کې په چهارشنبه او پنجشنبه د افغانستان په 3 کلنه جګړه بین الافغاني خبرې وشوې. سعودي پاچا سلمان په مکه ښار کې د عربي هیوادونو بیړنۍ سرمشري سي پرانیسونډې ته په وینا کې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو هیوادونو په چارو کې د ایراني رژیم د مداخلې مخنیوي لپاره ټولې لارې چارې وکاروي. د ایران پر ځان لګې دیلي تورونه تل رد کړي دي.
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل. ملیحې امیرزاده وړاندې کول. ورځو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې او مهمې برخې پښتو کړې.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي د تیر شروع په ورځ وزیر اعظم عمران خان ای وی غونډې ته وویل ملک په اقتصادي توګه چې د کم بحران سره مخ دی نو د دینه راويستلو لپاره وفاق او صوبو لبا په ګډه سره کار کول وی. ورځپاڼه لیکي دی چې شک نشته چې د ملګري ملکونو د مرستو او پیسو نړیوال صندوق یا ای ایم ایف نه د پور له وجې په ملکي معیشت کې تر څه حده بهتري راشي خو د مسلې حل دا قرضې نه دي بلکې وفاق او صوبو لبا په ګډه سره ملکي معیشت د بهتري لپاره کار کول وی. ورځپاڼه لیکي حکومتي ګوند او اپوزیشن ترمنځ اختلاف خپل ځای خو ملکی ګټو لپاره دواړو لا رايوځي کېدل پکار دي او معیشت چې د کوم مشکلاتو سره مخ دی دینه راويستلو لپاره د کار وکړي. نوای وخت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي اقتصادي رابطه کونسل په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان د راتلونکي مالی کال لپاره 3.5 روپو د ترقیاتي بجټ منظوري ورکړه. ورځپاڼه لیکي د ډالر نرخ زیاتېدو بجلی ګیس او تیلو په نرخ کې د اضافې نیغ په نیغه اثرات په غریب اولس پریوتی دي او هغوی په راتلونکي بجټ کې د حکومت لخوا د اسانتیاو په انتظار دی. که حکومت د اولس د ګټ بجټ پر اوړلو کې ناکام شو نو پر ضد یې مظاهره کېدلی شي د کم لپاره چې اپوزیشن ګوندونو ته وړاندې څخه لاره هواره کړې ده. ورځپاڼه لیکي حکومت سره د بجټ وړاندې کولو لپاره لږ وخت شته نو کوشش دی وکړي چې اولس ته پکې اسانتیاوې ورکړي. بل دا چې د حکومت لخوا ترقیاتي بجټ حجم زیاتول هم یو ښه کار دی. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د اقتصادي رابطه کونسل غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل چې د خیبر پښتونخوا برخه جوړېدونکو کو قبایلی ضلعو د مالی ضرورتونه پوره کولو لپاره خپل وعده به پوره کوي. ورځپاڼه لیکي قبایلی ضلع د 13 کلونو راهسې د نظر وستلې شوې وي. د یادو سیمو لپاره چې باکم ترقیاتي بجټ مختص کېدو نو کله هم هغه په پوره توګه پرې نه دی خرج کړی شوی نو حکومت لا پکار دي چې په ان اف سی ایوارډ کې کم د 3% برخې خبره یې کړې ده نو هغه په بیلولو سره په قبایلی ضلعو کې د ترقیاتي کارونو تعلیم او صحت په څانګو کې خرج کړي. ورځپاڼه لیکي د بجټ نه وړاندې په ملک کې ګراني ډېره زیاته شوې او وس هم د هر شي نرخونه اورس پورس پورته روان دي خو که بنیادی سہولیاتو ته وکتل شي نو اولس ته تر وسه هغه نه دي حاصل. حکومت له پکار دي چې اولس ترافی خو مشکلاتو حل طرف ته دي خپل توجه راواړوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ پر پاکستان غږ کړی دی چې د شمالي وزیرستان د خړ کمر د تاوتریخوالي پلټنې وکړي. هلته د امریکا سول انسټیټیوټ د افغانستان په هغو برخو کې څېړنه کړې چې پکې د طالبانو نفوذ زیات دی او هلته یې له وسلوالو او ولسي وګړو سره د سولې پر موضوع خبرې کړې دي. ملیحه میرزاده د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې د مې پر دیشمه په بیان کې ویلي د پاکستان انتظامیه د مې په شپږویشتمه په شمالي وزیرستان کې د پښتنو فعالانو او پوسټ ترمنځ په تصادم کې لږ تر لږه د دریو عامو کسانو د وژنې او د تشدد بې طرفه پلټنې وکړي. پوز او د پښتون تحفظ موومنټ پلویان یو بل د خړ کمر په پوزي چیک پوسټ د شوې پیښې لپاره تورنوي. د هیومن رائټس واچ د ایشیا د څانګې مشر براد اډمز په بیان کې ویلي په خړ کمر کې په غیر یقیني واقعاتو کې د کسانو وژنې پستې ته ضرورت چې پاکستانی انتظامیه دې د پیښې چټکې شفافې او بې طرفه پلټنې وکړي. نوموړي دا ضروري وبلل چې په شمالي وزیرستان کې د انساني حقوقو د تحفظ او امنیت ساتلو لپاره قانون په پام کې وساتل شي. بلخوا د امریکا سول انسټیټیوټ څېړونکي اشلی جاکسن په یو څېړنه کې د افغانستان په هغو مختلفو سیمو کې د افغان ولس ترمنځ امن او پخلاینې ته کتنه کړې ده چې د طالبانو کنټرول پکې زیات دی. دغه څېړنه چې د مې پر 9 خپره شوه لپاره څېړونکي د غیر مسلح عامو خلکو د ځایي طالبانو لغړو او د طالبانو د لوړپوړي مشرتابه سره کتلې دي. دغه نتیجې ښایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د اوسېدونکو غټ خواهش د تشدد خاتمه ده. که څه هم ډېر طالب جنگیالي هم له شخړې ستړي شوي دي، بیا هم تر هغو د وسلو اخودو خواهش نه ظاهروي تر څو چې هدفونه پوره شوي نه وي. د اشلی جاکسن په څېړنه کې راغلي چې وسلوال طالبان دوه مقصدونه لري، یعنی د امریکایي ځواکونو وتل او د هغوی په فکر په حقیقي معنا کې د اسلامي حکومت جوړول. خو بیا د څېړونکو په خبره د دې لارې له طالبانو سره داسې سکلک پلان نشته چې دغه شان حکومت به د اوسني حکومت سره څه فرق ولري. په څېړنه کې دا هم راغلي چې وسلوال طالبان له اوسني افغان حکومت سره هم د امن خبرو اترو ته غاړه نه خودل غواړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې ګډونوال وایي په مذاکراتو کې پرمختګ کړی خو نه دي توانېدلي چې پر اوربند موافقه وکړي. د چهارشنبې او پنجشنبې په دې خبرو کې افغان حکومت برخه نه لرله، خو سیاستوالانو ویلي چې له توقع سره سم پرمختګ ونه شو. طالبانو دا خبرې مثبتې بللې دي. فرشته جلالزی حال راکوي.
په هغه ګډه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه د خبرو ټولو ګډونوالو ویلي چې د اوربند پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړي کولو او د ښځو پر حقونو مثبتې او رغونکې خبرې شوې دي. په اعلامیه کې لیکل شوي دواړو خواوو فوق العاده پرمختګ کړی، خو ځینې مسلې نور بحث ته اړتیا لري. د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویان سهیل شاهین ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د لانجې د سیاسي حل په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو د بلخ پخواني والي عطا محمد نور اسوسییټډ پرست ویلي زموږ توقع زیاته وه، موږ تقریبا 9 مذاکره وکړې. نور اسوسییټډ پرست ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربند اعلان و، داسې اوربند چې د سولې پیل شي. عطا محمد نور له یو لوړ رتبه پلاوی سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي او یو شمېر نور سیاستوال پکې وو، په مسکو کې د طالبانو له 14 کسیز پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې برخه درلوده. د طالبانو د پلاوی مشر مولا عبدالغنی برادر کوله په مسکو کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالي شورا مشر په پرونیو خبرو کې نو. شاهین په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې بل غونډه به څه وخت او چیرته وي. د خبری اژانسونو په حواله وسلوالو طالبانو د روسیې حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به چاته پرې نه ږدي چې د روسیې پر ضد کار ورڅخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د غونډې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی له افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په مسکو کې غونډه د مې په 23 پیل شوه او په 30 پای ته ورسېده. د غونډې لومړۍ ورځ د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې د المانزلو په نوم جوړه سوې وه. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي دي. کابلوف ویلي چې له هغوی سره پر داسې لارو چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې له پیل سره مرسته کولای شي غږېدلی دی. کابلوف د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي.
د فرشتې په راپورټ کې مو د افغانستان د سولې په اړه باندې د تازه غونډې حال واورید. د افغانستان ګڼ ځوانان له طالبانو سره د سولې پلویان دي، خو وایي هغه ازادۍ او حقونه یې باید خوندي پاتې شي چې تر 2019 کال وروسته یې ترلاسه کړي دي. دوی وایي بیا هغه دور ته ستنېدل نه غواړي چې پکې د نجونو پر تعلیم او موسیقۍ بندیزونه ول. مرهم اتایش پاڑس کلنه دا او په کابل کې د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې پیانو غږوي. د غنو افغان ځوانانو په څیر نوموړي هم لوسلوالو طالبانو سره د سولې کولو په لوي ده، خو غواړي هغه بندیزونه نه وي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ول. د 1996 زیږیز کال په سپتمبر کې طالبانو کابل ونیو او پر افغانستان واکمن شول. دوی په 1994 زیږیز کال کې د کورنۍ جګړې په غبرګون پاڅېدلی ول. لکندار یې جګړه پیل کړه او په شاوخوا دوو کلونو کې یې د مجاهدینو اکثرو ډلو ته ماته ورکړه. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې پر خلکو یو لړ بندیزونه لګولي ول. خځې له محرمه پرته له کوره بهر نه شوی تللی. د نجونو تعلیم درېدلی و. هلکانو د خپلې خوښې ویښته نه شول جوړولی او سړیو ګیره نه شوه کلولی. په 2001 زیږیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او وروسته نوی حکومت جوړ شو، نو په هیواد کې بدلونونه راغلل او وګړو ګڼې ټولنیزې ازادۍ بیا ترلاسه کړې. د کابل یو شمیر ځوانانو رویټرز اژانس ته ویلي چې د هیواد سوله غواړي، خو ورسره د خپلو ازادیو او حقونو د خوندیتوب ضمانت هم. مرهم اتایی وایي
اگر صلح
که د طالبانو او حکومت سوله وشي دا به ښه وي، خو باید د موسیقۍ اجازه وي او جینکې هم حقونه ولري.
نولس کلن حسین په ایران کې زیږیدلی او کورنۍ یې په 2003 زیږیز کال کې له کډوالۍ هیواد ته ستنه شوه. دی اوس په کابل کې په یوه سلمانی یا نایی خانه کې کار کوي.
زه غواړم چې له طالبانو سره سوله وشي، هیواد مو آرام شي، خلک خپل کارونه وکړي، نجونې تعلیم ترلاسه کړي او هلکان چې هر ډول یې زړه وي هغسې خپل ویښتان جوړ کړي.
کوثر شیرزاد د افغانستان د مویتای په نوم د سوکوهنې مسلکي لوبغاړی او د ځوانانو د ملي لوبډلې غړی ده چې تیر کال په تایلند او جنوبي کوریا کې دوه مډالونه وګټل. نوموړی وایي
د افغانستان خصي په ورزشي هلو سلو کې خورا زیاتې لاسته راوړنې لري او زه هیله من یم چې طالبان به زموږ دا بریاوي ومني.
سلطان قاسم سعیدی ماډل دی او سولې ته لیواله دی، خو ورسره اندېښنې هم لري.
دا رښتیا دي چې که طالبان سوله وکړي نو موږ ښایي د کابل او ولایتونو پر کچ د ماډلنګ دا کارونه ونه کړی شو چې اوس یې کوو، نو زه او ملګري مو ویریږو.
خو مرهم اتایی چې په مصر کې د کډوالې په توګه زیږیدلې وه ویره نه لري.
له هیڅ شي نه ویریږو، خو هغه شیان چې موږ یې خوښوو پر هغې لکه پر موسیقۍ چې بندیز ونه لګي دا مو یوازینی اندېښنه ده.
د افغانستان ځوانان د هیواد د راتلونکي په اړه دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې په جنوري کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر شپږ ورځنیو خبرو د پام وړ پرمختګ خبر ورکړ. خو افغان، امریکایي او طالب چارواکي وایي د سولې موافقې لپاره لا هم زیات کار ته اړتیا ده.
آیا سختدریزي یو ډول فکر یا نظریه ده؟ او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزي او ټولنیزې رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزي کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو له مشال رادیو.
سختدریزي ټولنیز شبکې او سختدریزي خبرونه درته په دې راتلونکي غړې کې در خبرو. تاندې هلي خبرونه هم ده، تر هغې وروسته بیا د ځوانانو غږ خبرونه اورېدای شي. اوس هم ورځو د سیمې یو بل رپورټ لوري ته. د جنوبي وزیرستان د شک توي اوسېدونکي وایي سیمه یې له بنیادي اسانتیاو بې برخې ده. دوی پرون مشال راډیو ته ویل په چنده یې سړک جوړ کړی و چې تیرو سیلابونو ړنګ کړ. دوی د ښوونځیو، هسپتالونو او سړکونو جوړولو غوښتنه کوي. انتظامی چارواکي وایي د قبایلي سیمو راتلونکي لس کلن پرمختیایي پلان کې ټولې پروژې شاملې دي او عملي کوي. سیلاب مسعود رپورټ لري.
د سولي وزیرستان سیمې شکتوی اوسېدونکي وایي چې دوی اوسېږي په یو ویشتمه پېړۍ کښې، خو د بنیادي نیمګړتیاوو په وجه ژوند د اولسمې پېړۍ تېروي. دا نیمګړتیاوې کومې او څرنګ دي؟ د شکتوی منډاو کلي اوسېدونکی احمد مسعود وایي
زموږ د جنوبي وزیرستان شکتوی منډوا مل بوبر دغه علاقه ډېره ورسته وټوته شوې ده. دا په هغه مخسینی حالات څه پوتې دي، نه روډي نشته، دا زموږ نسکولي نشته، وایو په دې سره د میج ناس په تالی نه سره چې میج د مور ته سہولات وی د میج د مور په طریقه سره ور ورساري
احمد مسعود دا زیاته کړه چې میج په خپل مدد په خپل د چاندې پر غړداولو کاچا سړک جوړ کړای و هغه دا وخت چې لا بونو وړای
میج روډینا دا سره روډینا یې مسه چې میج دلته کین کرکړی دا زرنی طرف ته کنه خو سره طرف ته میرل تم کرکړی په چاندا باندې میج دا غړ خپل جوړ کړای و کنه هغه روډ میش مرحلات خاروش لاغه به وجود برونه دواجه وز دا روډینا میشه باندې شوی دی سورې زمشن د میش خلک زم سوای و ار میسره ملا سویر چې میشه ضرر کولاو کې سایا
د شپ توي د وسدونکو دا غا غتنو کې او غشتانه د شلي وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر د لواز خان وزیر په دارنګ وزا و باوله
بالکل په دغه څه شک نه ستیدا خلک په تکلیف خدای او ډیر وخت نه چې ډیر پوتو شوی دی او وسه د چې کې موجوده حکومت د دې چې کله مرته وسه د فټا دغه نه بعد 3% د ان اف سی اورل مې چې په سیمه لوي هغه د پر دې 10 سال یو پروګرام جوړ کړی 10 سال چې کوم پروګرام نه په هغه کې په قاعده دي هرې لکه چې پر او کې مې کې سکولینه نشته کې مې کې سپټالینه نشته روډینه نشته هغه د پر خپل یو پروګرام جوړ دی ان شاء الله چې دراونه و در کول کې او ته خپل تبدیلی ویني زه خپل لکه
د شک توي وشه دل کې دا هم یای چې حکمرانون د لږ د میجا پسمندګي او غربي ته مخ راوړه وی د ژوند بنیادی ضرورتونه ډیره تا پورا کی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
ل جنوبی وزیرستان مومند تورزو د قبایلو پرمختیاي چارو ادارې او چارواکي وای د مومند د ګنداو بند جوړولو چارې بشپړېدو ته نږدې دي تاریخ خان پرون مشال راډیو ته ویل د دې ډیم ل بشپړېدو سره به شاوخوا 15,000 خلکو ته د څخلو پاکې اوبه ورسوي د حلیمزی او سیمې اوسیدونکو وای له تیرې شاوخوا یوې نیمې لسیزې راهیسې وچکالۍ نه یوازې د څښلو اوبو سرچینې وچې کړې دي بلکې ځمکې هم شاړې شوې دي شانواز ترغزی موضوع څېړلې
د محمود په غلنې خو شادیر شو کول کې د څښلو اوبه نشته ده نو ولست لرو سیمو لکه د کوز محمود او ساپونه د ګاډو په ټینکو کې په بیا اوبه راوړي خلک وای چې په خوا چې بارانونو نو د هغوی د اوبو مشکلات کم ولې د 15 کلونه کېږي چې څوکړي دي نو د څښلو اوبه هم نه ملاويږي لکه سایمداد خان حلیمزی وای
خاص کر کوز ګنداو د قاضی کل نواد دی خو د سره وندې شو چاندا شو مولین منو شو به غلنې په دې علاقو کې د وبو ډیر دې تکلیف دی مخکې به چې کله وبو یې کنه از منګه د علاقه به د غرونه وړي را بادو منګه د مال شړو غرونه ته مشړل لته به چيني ول ته وبو یې له وس هغه مال او سرو هغه تاګا چې کم نه په مزه مزه کمیږي به سوکړه ده
ساجد علی محمد چاندی اوسیدونکو د وبو چې په محمد ګنداو کې او بارانی بن هم جوړیږي خلای هم صفته نه لګي د دوی ماشومان ټولو سرکاری وبو ټینکی ګاډو ته په سرک تیر کی او کله کله بغیر له وبو کور ته راستانه نشي
خلک په ټینکرو کې اوبر اوړي په ټاکو کې اوبر اوړي ضرور ته غاډ باندې ماشومان ناس یا د شکی دغه کړی یو ټینکر ولا ته ودرې خو هغه ته وبو واچي کله یې ټول اوراق بری باندې په دې ګرمې خلې کې تیر کی
بل خو د فټا ډیولپمنت اتھارټي محمد مشر طارق خان وای چې په ګنداوډه 80% کار مکمل شوه ول شپږ کیلومتره پایپونه هم خور شوه دي
تقریبا 30 فوټ اوبو پکې ولاړ دي او ډیم تقریبا 70 فوټ هایټ ده دا کنکریټ ډیم دی تقریبا 80% کې کار مکمل شوی دی چې ډک شي دا بری کال او نه میاشته وو دا اوبو ورکی غلنه 25000 خلکو ته
د دین علاوه حکومتي غړو لا یوې مودې راه سیدا هم وینا ده چې غلنه ته بده کابل د سینې په پایپونه کې اوبو خېجولې شي چې دا فاصله د 15 کیلومتر جوړیږي خو لا هم په دغه منصوبه کار نه دی شروع شوی شانواز ترغزی مشال ریډیو په خبر
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیو گانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
پرداسې مهال چې نن د تنباکو استعمال ضد نړیواله ورځ ده چارواکي وایي د افغانستان په ځوانانو کې تنباکو کارول زیات شوي دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له تنباکو څخه د سیګریټ نسوار او چیلم په ذریعه استفاده کیږي د خان محمد سیند رپورټ
دا د چیلم او قیلون غږ دی چې د دې هېواد ځینې ځوانان ترې استفاده کوي محب الله چې لدرې کلونو راهیسې قیلون سکي وایي په اونۍ کې درې ځلې قیلون خانې ته ځي
زه د کابل ښار په نوآباد کې ټانکرونه جوړو همدلته به له ملګرو سره راتلو چې قیلون وڅښو درې کاله کېږي چې قیلون استعمالوم او په اونۍ کې درې څلور ځلې قیلون خانې ته راځم
ډاکټران وایي د تمباکو اوږد مهاله سکل د زړه لید او حافظې د اختلالاتو، د زړه د درزا، د خولې مرۍ او معدې د سرطان او د وینې د کمښت لامل ګرځي. پیتکلن عبداللطیف د تمباکو یو قرباني دی چې په سرطان اخته او د کابل په جمهوریت روغتون کې بستر دی.
از پنج برج نو به این مریضی گرفتار شدم که
د نهمې میاشتې له پنځمې نیټې راهیسې د جمهوریت روغتون د سرطان څانګې ته لیږدول شوی. د زلبیختو کالو رئیس د سګرټ څکولو لامل د مری په سرطان اخته يم. دلته مې لراتک نه تر اوسه 15000 افغانۍ پور کړي او مصرف مې کړي دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د تمباکو د کنټرول د پروګرام مسؤل حبیب الله اروال په خبرو کې وویل د مری خولې او معدې د 10% سرطان لامل په دوامدار توګه د تمباکو کارول دي. دا چې د تمباکو کارول په بدن څومره اغیز کوي د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر ذبیح الله حیدری په اړه وایي.
د بدن په ټول سیستم او په تیره پر تنفسي، قلبي او تناسلي سیستم اثر کوي. په تناسلي سیستم کې د مثانې سرطان پیدا کوي. بل ستونزه چې د تمباکو څخلې پیدا کوي هغه د سږو بندېدل دي چې اوس یې پیښې ډېرې شوې دي.
که څه هم د افغانستان ولسی جرګې د تمباکو او د خانیاتو د قانون د 6 مادې په بدلولو سره د سګریټو په واردولو 40% مالیات وضع او تصویب کړل، خو بیا هم د هیواد په بازارونو کې سګریټ په ارزانه بیه پلورل کیږي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي که څه هم دغه تصویب شوې تعرفه په ټولو ګمرکونو کې پلی کیږي، خو هیواد ته د سګریټو واردات کم نشول. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی وویل
تنباکوهای پروسس شده در سال 1390
د پروسس شو تنباکو واردات په 1390 کال کې 14000 ټنه وو چې ګمرکی ارزښت یې 2.8 میلیارد افغانۍ وو او حکومت ترې شاوخوا 401 میلیون افغانۍ ګمرکی محصول واخیست.
په افغانستان کې له تمباکو نه د سیګریټ، چلم او قیلون په ذریعه استفاده کیږي. د ډاکټرانو په خبره له تمباکو سره بلدتیا په لومړي سر کې له کورنۍ او چاپیریال نه پیلیږي. دوی وایي که څه هم تمباکو مخدره او نیشه کوونکې ماده نه ده، خو په مخدره موادو روږدېدو ته زمینه برابرولی شي.
د خان محمد سیند رپورټ موارده د خیبر پختونخوا په سوات کې په ځوان کول کې د روایتي نشو په ګډون وسته آیس او ایکسټسي پلس په نوم نشې په خپرېدو دي. د نوي ژوند په نوم د یوې نادولتي ناحکومتي ادارې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 4000 کسان په نشو اخته شوي دي او د دې نشو د راوړلو لپاره اوس ماشومان او ښځې هم کارول کیږي. شاهین منیری دا موضوع څېړلې.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د نوي ژوند په نوم په نشه د روغ د کسانو د بیا بحالې د مرکز چارواکي وایي چې دوی په تیر یو کال کې د خواوشا 4000 کسانو په اړه معلومات راټول کړي دي چې د روایتي نشو په ګډون اوس د آیس نشه هم کوي. د دې ادارې مشر ریاض احمد حیران سیمه کې د بلابلو نشو د استعمال په اړه وایي.
آیس چې دی هغه خو راغلی دي که نه تقریبا دا خو کال نسې واوسو چې په سوات کې ډېر زیات په تېزۍ سره او تقریبا 100 پورې پیشنټ چې دی هغه ما اټین کړي دي. په دې کې واړه ماشومان هم یوز کوي. په سوات کې چې دی مینګور خو تاسو پته چې مین سیټي ده، مټر ایریا ده، هلته ډېر زیات اکثریت کې چې کوم دی د دې یوز کېږي. اوډیګرام چې کوم شو، نوی کلی شو، تایر آباد شو، هلته چې څومره خلک اوسېږي نو اکثریت چې دی هغه په دې نشو کې مبتلا شوي دي.
پزلی معبود د سوات ملم جبی سر تړول لري. مور پلار مینګوري او بیا پیښور ته سبق للیګلی وو، خو دغلته د ملګرو په محفل کې په نشو اخته شو. هغه د نشو سره خپل تجربه داسې بیانوي.
دا خو جو یو مرګري سره ناس مونږ تر سکله وی وی چې دسی یو نوې شی راغله چې سړی له پکې خوب نه ورګي او سټډي پکې صحیح کولای شي. مونږ هغه پسې په چیف استعمال هم کړه، بیا رور څنګه چې استعمال کړو نو هغه مونږ ایډک شو. خوب بن راتلو دغه بم فیل کول او چې کله برا سره بیا نو نو بیا بم مازرا وټو. خوراک چې دغه به پکې نه کېدو، بسکټ چې دغه بم پړل او سټینګ بم سکو نور خوراک بم نشو کولای. پکې نشه چې دا یو دلیل شه ده.
د نوی ژوند ادارې مشر ریاض احمد حیران وایي چې د سړو او ماشومانو سره سره خځې هم د آیس په ګډون د بیلابیلو نشو عادي شوې دي.
په سوات کې د آیس د فیمیل یوز کم دی، خو زیات تبشیری انجکشن لګي. دوی ته چې کله څه تکلیف یا څه درد وغیرہ دوی کمپیوټر له لاړ شي یا ایمرجنسی ته لاړ شي نو هلته دوی ته د فوري آرام لپاره یو انجکشن لګي، نلبین او ګریوینیټو. هغه انجکشن چې چاته مو لګي نو دا هغه داسې یو مزه چې هغه بار بار اخیستل غواړي، نو د هغې په وجه زموږ په سوسایټي کې په ډېر غټ تعداد کې فیمل چې دي هغه انجکشن وادي شوي دي او په خپل ځان ته لګوي. د یوې اندازې مطابق زه دا ویلی شم چې د هیروین پایس او د انجکشن استعمال والا میل او فیمل چې کل ملا کې د 4000 لګبګ پیشنټ په سوات کې موجود دي.
د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې سوات ته د نشو د راوړلو لپاره د ماشومانو او ښځو نه هم کار اخیستل کیږي، ځکه چې څوک پرې شک نشي کولی. دا ماشومان اکثر د ډیرو غریبو کورنو سره تړاو لري او یا یې د کور مشران بهر وي. د داسې یو دو ماشومانو اویس او سکندر خبرې اورو.
اغوی وای دا خشه دی وای دا اسکا سکندر مال اسکا نا ما با چور سنگ سکلو تا وزبانو نیم سکلو بولی بولی مخوری اگه امون با مالا که اکس سو آغا تی نالوالی اما چه پی خور تا بو سند آغا دیگی نیر آوانی پورا را آوالا ولی پلو دیران آغا دیگی بین آغا سر آغا سمار بیا با جیس می افخاتو چا با سیو ایدا دیسه دیگی کشا رو آمده نمی ادل دکی ایلاو لیدی بی خلفون مالا بجا فرقو سنگوی بین اللہ کی
لسکرن عباس هم په نشو روغ دی دی او غوس په منګور کې د نوی ژوند د ادارې د بیا بحالې په مرکز کې د درملنې لپاره داخل کړل شوې دي. هغه وایي سکولې نه دی ویلې او پلارې په منډای کې مزدوري کوي.
ما او چرس کله او هغه ګولې مولې او دا هټ نشي ومې کولې را بیا ما دیبونه والی او لوی کسو ناصر دی مې په منګور کې ما دیبونه وال بس پیسې بیرانه غونډې واغستې مال بیا ګولۍ مې راکړلې او چرستې مې راکړل.
د خیبر پښتونخوا د اکسایز او ټیکسیشن د نشئی موادو د مخنیوي د سانګې چارواکي خالد خان وایي چې د آیس نشه په لږ مقدار کې ډیر کار کوي او وړل هم اسان دي، نو ځکه په تیزې سره د سواد په ګډون د صوبې بیلابیلو سیمو ته خوره شوې ده.
ټریډیشنل ډرګز خدای سي چې هغه موږ ان بلک یو ګاډي کې هغه یا د سیکرټ کیویټیز جوړ کړي یا پیکٹو کی بند کری نو داغی نیول لگ آسانی منگ دا پارا اس میتھامفیٹامین چی دی فرض کا گئی اور چٹا گئی دی لک شانت دی نو خود ڈیر و خل کو کار کئی خود داغی ڈیٹیکشن منگ دا ڈیر زیاد گران شی کوئی وہ سڑی پا جرابہ کن کی خودو یا جیب کی خودو نو دا تقریباً ممکن نه دا جمنگ ہر انسان چیک کو.
د یادونه وردا چې په سوات کې په نشه د روغ د کسانو د بیا بحالۍ او درملنې لپاره په سرکاري کچ کوم مرکز نشته او په سیدو روغتون کې د نشیانو لپاره ځانګړي اسانتیاوي هم ندي ورکړل شوی.
سترگو کہ ہم شرم حیا سی سترگو کہ ہم شرم حیا سی